آزاده به سپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کلی مکم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د جنوري په 22مه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په نوم درې میاشتنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې د ښځو د حقوقو نقص، له پاکستانه افغانستان ته لستنو شویو افغان کډوالو سره چلند، د جمهوري نظام لغړیو سره د طالبانو چلند، د رسنیو د غړیو او د بشري حقوقو د مدافعانو خپل سری نیونی، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پریکړه او اعمال، بدنی سزاوی او عدلی اجرات هغه موارد دی چې یوناما له تیر اکتوبر څخه نیولې تر دسمبر پورې موده کې په افغانستان کې ورته ځیر شوې ده. د راپور له مخې له ښځو سره د دې لپاره سخت چلند شوی دی چې دوی نارینه نه دي، یعنی د جنسیت له مخې ښځې له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. یوناما یو لړ مواردو ته اشاره کړې ده چې ځینې ممکن له افغانستانه د متخصصو ښځو د وتلو سبب شي یا د کونډو د کار د مخنیوي باعث شي. مثلا پراپور کې لیکي د اکتوبر په لومړۍ نیټه درې روغتیایي کارکونکي په دې تور بندي شوې چې کار ته محرم ورسره نه و په مخه کړی. د دسمبر په لومړیو کې په بلخ کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یو روغتیایي مرکز یو ښځینه کارکونکي ته توصیه وکړه چې میړه وکړي کنه وظیفه بل لاسه ورکړي. د دسمبر په دوهمه په پکتیا کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د هغو ښځو مخه ونیوله چې ډاکټرانو ته تللې او علت یې د محرم نه موجودیت. د اکتوبر په 22مه په ننګرهار کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یوناما په وینا څلور سوه ښځې د جانغوزو د پروسس په یوې فابریکې کې له کاره منع کړې. د نومبر په 22مه بیا په بلخ کې د برق فابریکې 200 کارکونکي له کاره وایستلې. یوناما په خپل راپور کې اعتراض دا جمله لیکلې ده چې داسې چلند تر اوسه له هیڅ نارینه سره نه دی شوی. د یوناما په راپور کې د طالبانو د هڅې سیل شوي دي چې له پاکستانه د راستانه شویو کډوالو لاسنیوی په نه امکاناتو کړی. د یوناما په راپور کې د هغو ښځینه فعالانو، خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعانو یادونه هم شوې ده چې د راپور د درې میاشتنۍ مودې په وخت نیول شوي یا له بنده خوشي شوي دي. دلته په دې بحث کې همدا مسله چېرو چې د یوناما درې میاشتنۍ راپور څرنګه وو، څه شان پکې ذکر شوی دی او څرنګه د جنو سرغړونو مخنیوي کېدای شي، د بحث لپاره شکریا بارکزی د سیاسي چارو کتونکو او خوانی ډیپلومات غوث جانباز هم را سره دی. د دوی هر کله کوم لمړی ک له اخلي بارکزی واورو څه فکر کوي چې د یوناما دغه راپور چې تاسو ولوسئ د تاسو اول دا راتوې چې تاسو څنګه ارزوي؟ مننه.
سلامونه مو مانځه. د یوناما راپور پاسله ډیر زنده دا راپور وته. تبي خبره ده چې په دې راپور کې ډیر ستر نیمګړتیاوي شته. د افغانستان هغه واقعیتونه شته، واقعیتونه چې افغان میرمنې د یو ګواښ پس تیر، یعنی ورسره ژوند کوي، چلند کوي او ویني، په کې ډیر کم او محدود ذکر شوی دي. هیرم نشي چې دا راپور تقریبا پسله څه کم دوه نیم کال نه خبر شو، ځکه چې په افغانستان کې تاوتریخوالی مخصوصا د ښځو په وړاندې تر اوسه پورې هم ادامه لري. سربیره پر دې چې د یوناما دفاتر په ټول افغانستان کې فعال نه دی او دوی نشي کولای چې ټول معلومات د افغانستان ګوټ ګوټ نه ترلاسه کی، حتی یوناما دفترو ته تک هم خپله د خزو لخوا څخه او فامیلون لخوا څخه یو ګواښ دوی ته بلل کیږي د طالبانو له طرف نه. نو دا ټول شیان د دې باعث کیږي چې دغه راپور کې زښت ډېرې نیمګړتیاوې موجود وي. خو سربیره پر دې هم دغه محدود راپور هم یا ابتدایي راپور هم کولای شي چې ډېر هغه واقعیتونه ښکاره کړي چې طالبانو سیاست د خزو په وړاندې باندې ده. متاسفانه په دې ریپورت کې که څه هم د دوه توکمیزو نوم اخیستل شوی چې د طالبانو بد چلند تاجک او هزاره ښځو سره دی، خو زما په اند د طالبانو پالیسي او سیاست په عموم ډول باندې د افغانستان میرمنو سره، ښځو سره، جنکیو سره یو شانت دی.
دې بحث به بیا هم راشو چې نور موارد هم د دې راپور راواخلو. او په دې بحث کې خوانی ډیپلومات غوث جانباز هم را سره دی. جانباز صاحب، ستاسو په باور تاسو د یوناما راپور څنګه ارزوي؟
مننه. سلام تاسو ته، اغلی شکریا بارکزی ته. او ټولو لیدونکو ته. په ټولیزه توګه بله شکه چې ارزونې خوښي دي، کومه څرګندونې چې شوي دي، کوم تحلیل چې شوی دی، کوم نتیجه ګیری چې شوی ده، بالکل صحیح ده. کېدای شي چې حالات به لا نور هم بد اوسېږي، ځکه چې د ملګرو ملتونو هغه کوم منصوبین او کارمندان چې دي، هغوی خپله په افغانستان کې ډېر لویو ګواښو سره مخامخ دي. هغوی نشي کولی چې د افغانستان مخصوصا پښتون میشتو منطقو ته لاړ شي او هلته وضعیت وګوري چې څه حال دی. او دا چې مثلا په دې راپور کې د ځینو قانونو مشخص نمونه اخیستل کېږي، زما په نظر دا منصفانه کار نه دی، ځکه چې اصلا او عمدتا د فشار لاندې پښتون میشتې منطقې دي، پښتون میشتې مېرمنې.
البته جانبه صاحب وبخښي، د پښتنو د سیمو یادونې هم کړې ده. د یوناما راپور زما مخې ته پروت دی. فرضاً په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه چې په پکتیا کې مېرمنې له کاره ایستلې دي، او البته هغه هزاره او د تاجکو یادونې د یوه راپور په ارتباط کړې ده. په کل کې داسې خبره نه ده کړې.
درست ده، یعنی په ټولیزه توګه زه دې سره مخالفت نه لرم، یعنی زه هر کله کوم د دې ارزونې په مجموع کې دې راپور، خو زه غواړم دا اضافه کوم چې وضعیت د دې نه هم بدتر دی، ځکه چې دا خو جوته ده چې لری پرتو میستو ته ځایونو ته د پښتون میشتو مخصوصا ولایاتو منطقو سیمو ته خو لاسرسی نشته. طالبان هغه ځایو کې نه خبریالان پرېږدي، بیا هم نه د ملل متحد کارمندان پرېږدي. دې دپاره زه وایم چې دا دغه راپور کېدی شي چې مکمل هم نه اوسېږي، ټول افغانستان یې په خپل احتوا نه وکړي. په دې ترتیب اوس دا چې دا به څه تاثیر ولري، کومې نتیجه ګیري به وکړي طالبان، زما په دې باندې هېڅ کوم دې ته کومه امیدواري نشته ده. طالبان په هماغه خپل کاذب غرور سپاره دي، او دا به وایي چې هغوی شرعي برخورد کوي د ښځو سره، هغوی ته شرعي حقوق ورکوي، په داسې حال کې چې حقایق بالکل برعکس دي. نه یوازې دا چې دوی نجونې مکتبو ته نه پرېږدي، ډېر زشت ډېر خشن چلند یې را شروع کړی دی چې اصلا نه د اسلام په هغه محتوا کې دا شتون لري، نه زموږ د پښتنو د افغانانو مخصوصا، یعنی متاسفانه چې ځینې خلک دوی د پښتون فرهنګ سره پوزیشنوي چې په داسې حال کې چې دوی هېڅ اشتراکیات هېڅ نوه تعلق په پښتون فرهنګ سره نه لري. په کوم ځای د پښتون فرهنګ کې راغلی چې تاسو په دغه زشت او خشن او نامردانه شکل ښځو سره چلند وکړي؟ لکه بیچ اوس روان کړی دی.
معنی دا
چې دی راپور کې مثلا یو فقط یو ټکی دی، راپور کې راغلی دی چې یو چاته په مزار شریف کې وایي چې تلاش میړه وکړه. نو وا افغانستان په ټیو کې د څه خبره سبزیان شنه کی ته څنګه چې یو میرمن ته وایي چې تلاش میرمن وکړه، خو میړه وکړه، خو هغه میرمن خو باید کور کې کینی منتظر شي چې څوک خواسګاری راشي، په څه ترتیب هغه لاړ شي میړي. یعنی دا هغه اخر انتها د استبداد او د جبر ده.
مننه. البته دې مسلې ته چې جانب صاحب تاسو اشاره وکړه چې دا به څه نتیجه ورکړي یا نه، دا به د خبرونې په ترڅ کې بیا هم له تاسو سره یاد کړو چې ولې نتیجه نه ورکوي او ولې به نتیجه ورکوي. اغلی پارکزی، دې راپور ته چې څوک ګوري، دې درې میاشتنی راپور ته، تر ډېره بیا هم موضوع همغه د نجونو او د میرمنو مسله ده. که چېرته له لوی سره څوک ګوري د بشري حقوقو په ارتباط، هغه اصلی انتقاد د نړیوال ټولنې اوس یوازې همدا مسله ده. څنګه همدا سینه ده؟
زما په اند یوازې نه موضوع د ښځو او د په افغانستان کې د جنکیو تعلیم او تحصیل مسله نه ده. په افغانستان کې متاسفانه موږ هغه ناورین سره مخامخ یو چې په هغه کې نه تنها د افغانستان د ښځو د حقونو بحث ده، افغان نارینه او په عموم ډول باندې د طالبانو کړنې یا رابطه یا تعامل چې دوی غواړي ملت سره وساتي ښکاره نه دی. سیده چې دا راپور تمرکز ډیر د افغانستان د ښځو په وضعیت په وړاندې کړي، مګر دغه وضعیت نه تنها یوازې د حقوقي له لحاظه افغانستان ته زیان رسوي، د دې تر څنګ موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز فرهنګي او کلتوري وضعیت هم ستر زیانونه اړولې دي. د بیلګې په ډول باندې همیشه طالبان هم دغه وایي چې کم کړنې چې دوی کوي د اسلام دین مطابق د شریعت او د افغانستان د فرهنګ او دود او دستور سره دی، حالانکه چې د دوی کړنې د افغانستان د خلکو د دود او دستور سره هیڅ تړاو نه لري. د افغانستان د خلکو دود او دستور هم دغه دی چې ښځې ته احترام او درناوی شته، ښځې باندې لاس پورته کول نشته، د ښځې حق خوړل نشته، ښځې ته بې حرمتي نشته. په اسلام کې هم هغه شی همدغه شیزونه راغلي دي، هغه کې جبر او اکراه نشته، ناحق وهل او ټکول نشته، په هغې کې انساني کرامت ته احترام او درناوی شته، په هغه کې ښځو باندې لاس اچول، تیری کول او ښځه یا نارینه بغیر د کوم جرم نه زندان ته کشول، د عدالت نه بغیر فیصله ور باندې کول، دا هغه شیان دي چې بالکل موجود نه دي. نو زه فکر نه کوم چې د طالبانو اوسنۍ وضعیت یوازې د ښځو پاک لباندي چې موږ وایو چې والله سبا مکتبونه خلاصي نو افغانستان نور ګل و ګلزار دی، برعکس که تاسو چیرته د طالبانو واکمنۍ ته توجه وکړئ، هیڅ شی تاسو په هغه کې د یو نظام په صفت باندې هغه مسؤلیتونه نه وینئ چې دوی باید د خلکو په وړاندې باندې ادا کړي. د بیلګې په ډول باندې د امنیت ساتل، امنیت ساتل یوازې دا نه ده چې خلک د ویرې نه کوم څوکي او یا هم طالبان په لاختو په وهلو په ټکولو بندي کولو او زورولو باندې مختویسی. امنیت هغه وضعیت ویل کیږي چې په یو ملک کې خلک د امن، د اوساینې او د سکون او آرامش احساس ولري. نن سبا یوازنی شی چې د افغانستان خلکو نه تر بل ډیر هر څه ورنه نیول شوی دی، خلک په ویره کې ژوند کوي.
او دا په دې برخه کې بیا هم راپورونه دا وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خطر سره د جګړو مخه، یعنی جګړه نشته، چاودنې نشته، نو امنیت تامین دی، یعنی د نړیوال د امنیت په برخه کې راضی دي. دا چې بیا لکه څنګه چې تاسو ته شي کوي چې اصلي او اساسي امنیت څنګه دی،
دا تاسو سره منم، ځکه جګړه والا ډله قدرت ته راغلی ده، صحیح؟ یعنی همدغه طالبان د واکمنۍ لپاره، د قدرت لپاره دی چې افغانستان کې واک ترلاسه کړي، دوی جګړه کوله او نن خپل همدغه جګړه مار ډله په قدرت باندې ده. مګر د دې تر واکمنۍ لاندې هم موږ وینو چې وژنې شته، شکنجې شته. دا چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې حضور نه لري او هغه پخوا په رقم باندې جګړه نه ده، انتحاري عملې په هغه کچه باندې ډیره زیاته نه ده، سړکونه چې کوم د طالبانو لخوا څخه بند کېدل او لارې چارې نیول کېدل خلکو باندې، هغه شیزونه نشته، ځکه چې په اوتوماتیک ډول باندې خپل طالبان هغه جګړه مال ډله نن سبا په
بلې او دغه علت شو.
امنیت
البته په مجموع کې ما دا
وایم چې امنیت یوازې د ته ما وایسته
خیر دی، نه یو د امنیت تعریف ته یو د نړۍ دلته په راپور باندې خبرې کوي، یعنی د یوناما په راپور کې هم
راپور د افغانستان وضعیت پاک لبانه دی، راپور د نړیوال اسسمنت راپور نه دی چې هغه خپل دی د افغانستان په وړاندې څه وایي. دا څه رقم امنیت دی چې خزه په سړک باندې نشیتلای،
دا خو
خپل کیږي موټر کې اچول کیږي، ورل کیږي یا په جابر نکاح سره کیږي یا
دلته بیا دی او بخښي
بغیر لدینا چې اعتراض ولري.
نه دلته خو دا خبره خو تاسو دقیقه ده، یعنی چې دا امنیت په څه مفهوم باندې امنیت، ما دا ویل مللوی سره د ملګرو ملتونو کوم راپورونه چې تر اوسه پورې خپاره شوې دي، دوی هغه امنیت ته اشاره کوي چې چاودنې نشته او جبهې جګړې نشته، نو هغه امنیت لوی خبرتیا وروسته بحث دوام
وکړي. بله هغه جګړې هم طالبان لامل وکنه،
الا خو بل شی ده، الا خو بل شی ده،
جګړه نشته. بله
الا خو بیا
الا څه
ده، طبي خبر ده چې الا خو به یو لوی خبرتیا وروسته بحث دوام وکړي.
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک باندې سره ملګري سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
په فیسبوک کې مو هم د بحث موضوع مطرح کړی ده او په اوریدونکو دا بحث صرف لایک ور کړی ده. د زاهد افغان په نوم یو اوریدونکو خپل تبصره را سره شریکه کړې ده. د لیکلې دي چې په افغانستان کې د پوینا الحمدلله د هر انسان حقونه تر بل هر و خوندې دي، خو کومې ستونزې چې د زده کړو په برخه کې دي هغه حل کیدون کړي ان شاء الله تعالی. رابشم د بحث دی برخه ته چې علما په دې باندې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې مشخص قانون نشته، مثلا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاستونه په ولایتونو کې کله ناکله خپل سری عمل تر سره کوي. د ازادي رادیو روانه اونۍ له هرات یو راپور درلو چې هلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست یو مسول خلکو ته فرمان ورکوي چې په سلمانیانو کې څه رقم ژیری کمی کی او څه رقم د سرویشتان واړه کړي، لیکن بل لور ته بیا په کابل کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وویل چې کومه اعلامیه چې په دې برخه کې خبره شوې ده هغه سمه نه ده او هغه جعلي ده، یعنی خپل سری کارونه هم شته. جانباز صاحب، د یوناما دغه خبره ستاسو په باور څنګه ده؟ سي دوی وایي چې د قانون نه موجودیت، یعنی داسې یو قانون نشته چې په یغه باندې خلک عمل وکړي که هغه خشن وي او کنه وي، ستاسو نظر؟
بلکل ګوري، خو اصلا خبره دی کده چې مونږ چا سره مخامخ یو. یوناما سید خپل کار وکوي، هغه خپل هم کارمندان لري، حقوقدانان لري، هم هغه په خپل چارچوب کې کار کوي. مونږ دې سره مثلا کده شي چې موافق کوسی کو په یو برخه کې نو سی ګو خپل ملاحظه ول ورو خپل ځکه چې مونږ افغانان یو، کنه وطن خو زموږ دی، او مونږ ګور ګور خبره څه څه کسي دي، او دا اوس د حاکم ډله څوک ده. دې کې کده شي چې د نوما په دې راپور کې نیمګړتیا وسیږي زموږ د افغانانو په نظر، هغه خود یو بهر نه ګوري سید چاغي په متخصصینو سیږي. اصل خبره هم دا ده کاغل شبر شو چې موږ د سې یو ډلې سره حاکم استو چې نه لکه تلګه دوه خصوصیت زما په نظر ډیر بارز دي. خصوصیت اول خصوصیت دا ده یا ځانګړتیا دا ده چې دوی مجهول دي. موږ اوس نه پیګو چې دغه د اتو نه تر نو نه څه چې دا فرمانونه لیکي دا څوک دي، دا چا ځامن دي، د دې نومونه څه دي، دا چیرته پټ دي. دا یو بل خبره دا چې دا خلک لیکلو سره ډیر مشکل لري. دوی اصلا قانون سره روغتیا نه لري، یعنی دوی سره دوی په نظر د قانون لیکل دا لکه کم قیامت کیږي، ځکه چې دوی خود اول دې ظرفیت نه لري، توانایي نه لري، دې پوهه نه لري، او دې ژمنتیا نه لري. فقط هغه څو کس د اتو نه تنو نه کس چې هلته ناست په کوم کونج کې کوم سمت کې په قندار کې نه پیګم په هلمند کې په کوم ځای کې په روزګان کې هر ځای کې شناسي کلوې پکتیا کې ما ته معلومات نشته، لکه تاسو ته معلومات نشته چې دوی چیرې دي. دا شیان هغه ورته یا سر خوري چې دسی وایا دا کار وکړه یا دا کار کړه، مګر دوی شم خلاص نه پیږي چې چا پلاس کوي.
خیر، دا خو یو په دوی اعتراضونه دي جانباز صاحب، یو خدای د طالبانو اعتراضونه دي، دوی په چوکاټونو په دوی په چارواکو باندې، لیکن بس د قانون ده. مثلا د حجاب د فرمان د تطبیق په برخه کې د ملګرو ملتونو د یوناما راپور سم مخته ده، په دې کې دوی لیکي چې د 2023 کال د اپریل په 15مه نیټه د حجاب فرمان کې راغلي دي چې د تطبیق لپاره باید اقدامات وشي، چې د ګڼ شمیر هغه شوزو اونجونو چې د مناسب حجاب په ناغوستلو تورن وي خپل سری نیونی او توقیفونی او شفایي اختیارونه پکې شامل دي. البته یوناما دا توضیح کړی ده، خو بیا لاندې لیکلي چې د فرمان لمخې د سویل شوی ولو چې یو ځل به توصیه ورته کوي وی میرمنې تک حجاب د دوی په حساب دی مراد کړي، دویم ځل به اختار ور کوي، دریم ځل به هغه نارینه راغوړي، او بل ځل کوي او نه شو بیا به توقیفوي. اما یوناما وایي چې پرته لدی چې د مراحل تر سره شي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر غړیو په کابل او په ځینو نورو سیمو کې میرمنې توقیف کړي دي، زندانې کړي دي، او هغه ته ویل دي چې بل ځل دا کار مکه ویل زندان او روسه. زما هدف دغه و جانباز صاحب، څنګه یعنی دغه قانون چې
خبره هم دا دی، یعنی مونږ د سی یو حلقې سره مشروط نه دا کلمه استعمال کوم، یعنی د سی یو عجیب و غریب مخلوقات سره مخامخ است. شبر صاحب چې دوی خود دغه ظرفیت نه لري، چې مثلا اوس دا حجاب قانون بل فرض قانون خو نشته، خو کوم مقرره به کوم چا به ویلی راشه دا هغه ته خلاص دا قانون شو. دغه قانون د پاره خو یو میکانیزم پکار دی، د تطبیق د پاره، د اجرایی کېدو د پاره خلک پکار دی، ظرفیت پکار دی. دا د کوم شي هرات کې راته یو څه وایي، بدخشان کې راته بل څه وایي، لوی قندار کې راته بل څه وایي، هغه څه خبره معلومه نه ده چې کی لاس کې چا پلاس کې. یعنی دا خلک په توهم کې دي. په یو کلیوالي روایت د اسلام چې دوی په مغزو کې په هغه مدرسو کې استخباراتي هغه کې پیچکاری شوی په هغه روان دي. یعنی زه هیڅ نو نتیجه ګیری هیڅ نو مثبت پایلې نه وینم.
نه
د دې لوی کار سره مخامخ ستر سوچ یو بازرفیت اداره بازرفیت حکومت مشروعیت سره رامنځته نشي مون بدا پراګنده کارونه د استبداد بلاد ورستر بل زیاتیږي ځکه چې کله چې کار نه شي کولای اجازه راکې دا خبره خلا کله چې ته کار نه شي کولای کله چې ته ظرفیت ته کار نه لري ته څه کوي ته د زور نه کار اخلي ته د استبداد نه کار اخلي هغه د منګي ګورو د کابل په سرکو کې د نورو ولایتونو په سرکو کې چې دوی ورچا نه لري او په زور راشه
د حجاب په برخه کې اغله بارکزي مثلا په ایران کې هم خلک له ورته ستونزې سره مخامخ دي فرزند میرمن کله ناکله د حجاب په تور باندې هغه د مهسا امینی قصه ولا یا نور زندان کې شو یا نیول کې شي فکر نه کوي چې د حجاب په برخه کې مشخص قانون اصلا یو ډول ورکته نه تنها یوازې
دا چې د حجاب پاک لباندې قانون نشته چې خزي ترقم حجاب واغوندي اتفاقا په انساني او اسلامي کړنو کې هم تاسو یو چاته امر نه نه شي کولای په دې اکل باندې چې شي واغونده شي ما غونده کنه او که چیرته تاسو هغه اسلامي او شرعي پلاوي تلار شي هلته هر انسان د خپل سترګو د ساتر کولو لپاره مکلف شوی دی دا چې طالبان سربیره پر دې چې دوی ویل دي چې د دوی امر بالمعروف اداره البته هیرم نشي دا چې د قانون لاره نه د امر بالمعروف څوک دی په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت کې اصلا قانون نشته او زه تعجب کوم چې کله ناکله د طالب ویان راځي او وایي چې موږ په قانوني او اصولي لحاظ باندې دا چې کوم قانون دی هغه لا تر اوسه پورې خلکو ته معرفي نه ده شوی ځکه طالبانو اداره خپل هغه د قانون او اصل چې اساسي قانون دی نړیوالې بیا وزیر او فرعي قوانین خو په ځای پریده نو د حجاب موضوع په اسلامي نړۍ کې زه فکر کوم تر ډېره کچه پورې حل شوی دی په افغانستان کې هم دا موضوع دی یو ستر ننګونې سره صرف او تنها د طالبانو په وخت کې مخامخ کیږي هغه په دې معنی چې حتی که هغه خزه حجاب هم ولري چادري هم ولري زه خپل تجربه تاسو ته وایم د طالبانو په لمړی واکمنه کې زما په سر باندې چادري و ما چادري درلودله او وړه ماشوم مې هم ځکه چې بل محرم را سره نه و هغه وخت کې هغه را سره و او یو بل خزم ما سره و موږ ډاکټر ته تلو د سړک په عام مالا کې یعنی په عام سړک کې میکرویانو کې طالبانو امر بالمعروف لاغه په لختو په قمچینو د شیانو وهل ما دا کسه د دې بایش ولا چی او زه یو کاست نه می پلار په مالا سپورت کړي نه ورور نه بلچا ا مالا لپاره دا شی د منل ور نه و چې فام مالا کی راته جزا را کړل شي او هل شم وټه کول شم بی ذاتو بی ابرو شم او هم راته ویل چې ولې کور نه باندې تاسو بغیر د محرم نه یاستي او محرم یوازې ما هغه وخت کې د ماشومانو پلار و چې سهار دفتر ته بته ما خام براته که ډاکټر و که دوا و که سودا و که هر څه و ایما مسئولیت و نو دا غزما خپل لیدلی حال دی چې حتی که چیر تخزی د طالبانو په حساب باندې حجاب هم وکي چادري هم په سر کې الان چې چادري نه افغاني دودو دستور دی او نه هم اسلامي بیا هم دوی ته د منلو وړ نه دی بیا هم دوی یو څه نه
یو بخښي دلته بیا دلته سوال دا اوسې اصلا د حجاب موضوع سره لکه ما د ایران مثال تاسو سره درکو په ایران کې هم خلک شکایت لري لیکن څنګه کېدې شي چې تاسو اغلی بارکزی په پارلمان کې هم وي څنګه کېدې شي چې د سیو وصول ورته وټاکل شي چې هغه کسان چې اسلامي قانون تطبیقوي دا غوی لپاره د منلو وی او نور کوم کسان چې په ټولنه کې ژوند کوي هغه هم وایي چې دا خو سم ده د سیستم دغه سره
وایي چې بس فاول کې ما تاسو ته وویل پاول کې ما تاسو ته دا جواب درکست کېدای شي تاسو پام نشي وایي په اسلامي ټولنه کې د حجاب موضوع سربیره پر دې چې د اختلاف ورچ تاسو مختلف رقم د حجاب وګورئ چې دوی په خزو و نارینه و باندې د سنه د کچیر ته حجاب راشي نو خزو و نارینه دواړه یو رقم ته کیږي چې شای واغوندي څنګه وګرځي او څنګه ونه ګرځي د اختلاف ور موضوع ده تاسو ورشه مصر وګورئ ورشه سعودي وګورئ ورشه قطر وګورئ ورشه انډونیزیا ماليزیا پاکستان ایران وګورئ حتی په ایران کې دنه تاسو مختلف څه وینئ هیڅ نوع قانون نشته د دینی علماء په مابین باندې هم توافق په دې باندې نشته چې رقم واغوستل شي څنګه واغوستل شي مخپټ وي مخلوط شي کوم ځای البته ساتل ده اورات حتمی ده صحیح مګر دا چې راځي هغه خپل تعریف دا اورات بیا بل شي ده یعنی خزه نه ده صحیح نو زه فکر کوم چې په دې لحاظ باندې په افغاني ټولنه کې مخکې ما تاسو ته ویل چې د حجاب پاک له باندې صرف د طالبانو دوه دورې دغه موضوع سره ستونزه درلودله البته که ټول خزه چادری او ټیکرایم په سر کې بیا هم دوی د وهلو ټکولو زمينه ور باندې نه باندېږي ځکه ما خپل مثال تاسو ته وړاندې کړل که چیرته تاسو غواړئ چې په افغانستان کې د حجاب لپاره کوم قانون را مایسته شي نو دا قانون به ناشي د کوم بل قانون نه وشي ځکه چې هر قانون چې راځي مبتنی په بل قانون باندې طالبان چې اساسي قانون نه لري نو ځکه دوی بل هیڅ وځي بل نور قانون هم دوی نشي را مایسته کولای پخوانی قوانین چې دغه پر بنسټ باندې دوی د افغانستان د خلکو نه ټاکس او مالیه اخلي هغه د عمره قانون اساسي په ترس کې جوړ شي و چې نن طالبان ملغا اعلان کړي یعنی خلاصه د خبره دا چې خلک څه وایي څه نه وایي زه د یو قانون په صفات باندې یو څوک چې شل کاله مخکې قانون په سر باندې کار کړی او تجربه لرم دغه تاسو ته ما چې د طالبانو هیڅ کړنې قانوني کړنې نه دي د قانون په لحاظ باندې قانون هغه اجتماعي قرارداد دی چې یو نظام او خلکو په مابین کې رامنځته کیږي او دا چې د خلک تر رقم هغه جوړي او ما غواړی چې د خپل نمائندګانو له طرف نه دی د دولت د خواڅ خام پارلمان او حکومت چې مجری د قانون دی دی متاسفانه نن سربیره پر دې چې خلا د قانون ده د اسلامي احکام او شرعي احکام څخه ناوړه ګټه اخیستل هم یو د هغه چیلنجونو څخه دی چې موږ ورسره مخامخ یو سربیره پر دې د افغاني دود او دستور ته توهین هم یو هغه ستونزه ده چې موږ نن سبا د طالبانو په واکمنۍ کې ورسره مخامخ یو
مننه ازادي په څپو کې پروګرام لا ازادي رادیو او ری ازادي رادیو منځني سپد ولس شپښنوي کې دا پروګرام اوریدل شي او په فیسبوک کې پښوندې بڼه کتل شي د پروګرام د باس موضوع مو د یونما درې میاشتنی راپور دی چې د افغانستان د بشري حقوقو په ارتباط خپتازه خبر کړی دی د بشري حقوقو فعال ابو الاحرار رامسپور هم خبرونه کړې سره یو ځای شو رامسپور صاحب خبرونه تشرح لري ستاسو په باور دغه راپور تاسو څنګه ارزوي
تاسو او درنو اوریدونکو ته دا خو د یونما هغه سلسله گزارشات دي چې په هر درې میاشتو کې دا اپډیټ کیږي او په دې کې چې کومه تازه تحولات دي حقوق بشری دي نقص موارد سرګندګي په افغانستان کې هغه غوړي چې په دغه راپورونه کې منعکس کی زه شخصا په دې باور يم چې یونما د لومړی کال په پرتله چې طالبان بیا ځل قدرت ته ورسید اوس یو صفه علي سوي ده او کوشش کوي چې سناسه کوم هغه عمده موضوعات چې رامنځته کیږي هغه په خپل گزارشاتو کې خلکو ته بل مللي مراجعه ته ورسوي خصوصا په دغه اخرنۍ گزارش کې نه یوازې دغه اخرنۍ تحولات چې د خوځو په ارتباط رامنځته شوی دي تمرکز لري د دې په څنګ نور موضوعات هم په دغه گزارش کې مطرح شوی دي چې هر یو په خپل ځای کې د اهمیت وړ دي مثلا دغه موضوعات کې یو هم د هغه امنیتي ځواکونو مخکنی حکومت امنیتي غړو دي چې دوی هر ورځ وجل کیږي دا ډیر یو عمده مسله ده نن سبا په افغانستان کې پدې کې هم توجه شوی ده او همدارنګه د پاکستان نه د افغانانو جبري اخراجول دا هم ډیر عمده مسله ده او په هزاره ورونو او خندو باندې حمله دا هم ډیر عمده ده چې په دغه گزارش کې ورته اشاره شوی ده خو دې پسند کې هغه عمده او اولنۍ مسله دغه کوم تاو تاریخوار دي چې نن سبا متاسفانه د موجوده حاکمیت له خوا د خوځو د خويندو او د انجلکیانو په مقابل کې تر سره کیږي چې واقعا د افغاني کلتور او کلچر لمخي او د بین المللي بشري حقوقو د موازینو په چوکات کې قطعا د اسغملو ور نه ده او دا نه یوازې د اسغملو ور نه ده او دغه بین المللي مواثیق سره پته کار کړه د افغاني کلتور او د اسلامي کلتور او کلچر او اصول سره هم پته کار کړه زماله هنده دا گزارش ډیر مهم ده او کیدای شي پدې کې ډیر بحث وشي او بین المللي او ملي مراجع پدې باندې ډیر دتخوي او دوکسي هم وکړي
مننه د نیوونو په ارتباط د بشري حقوقو د مدافعینو او د رسنیو د کارمندانو د خپل سری نیوونی او توقیفونی په برخه کې یوناما په دې راپور کې لیکل شوی د سپتمبر او نوومبر ترمنځ برحال د استخبارات لوی ریاست څلور د شزو د حقوقو فعالان نیولي ندا پروانی د سپتمبر پر 19 د دسمبر په 19 او د دسمبر په 14 بیرته خوشی کړه. جولیا پارسی د سپتمبر په 20 منول شوه، د دسمبر په 13 بیرته خوشی شوه. منیجا صدیقی د اکتوبر په 8 منول شوه ده، او پریسا زاده د نومبر په 15 منول شوه ده، او د دسمبر په 25 خوشی شوه ده. دغه ځینې کسان نیول شوه دي او بیرته خوشی شوه دي. په دې برخه کې جان باز صاحب کساسو نظر واخلم، ولی ځینې کسان ونیول شي او بیا بیرته خوشی شي، او هغه کسان هم بیا بیرته لرسنیو سره ډیر خبرې نه کوي، حتی ځینې کسان چې بهر تم تللی دي بیرته غلی پات شي دي.
هو کار ده چې طالب یو مختنق حلقه ده، او دا غي کار هم دغه د طرح خبرول دي، خلک ډارول دي، جواز ده چې مثلا هغه خلک چې دوی نسی بیا هلته تهدیدوي، پرې مختلف توهینونه ورسره کوي، بد چلند ورسره کوي. طبعا چې دې خلکو هلته خپلوان پاتې دي، که دوی بهر ته تللي دي مثلا په یو ترتیب، خو په وطن کې دوی خپلوان دي، دوی نږدې دوستان دي، او دغه تهدید ورته کیږي چې که تاسو مثلا زموږ په ضد خبرې وکړئ نو بیا ستاسو خپلوانو سره به داسې چلند وشي، ستاسو دوستانو سره به داسې چلند وشي. د دغه طرح خپرول دا هغه کړنلاره ده اغلی شبر چې طالب همدغه زده ده. طالب اوس هغه یو څوک چې وایي چې د خزیدلو دپاره آفریده شوی اوسیږي، پیدا شوی اوسیږي، هغه خو هېڅکله الوتک پرواز نه شي کولی. طالب هغه څوک دی چې جنگ او چریکي عملیاتو ته راجوړ شوی دی. یعنی څو وخت به موږ د دې تمه لرو او په څه ترتیب به دا تمه لرو چې طالب دی راشي او دا دی یو ملکي حاکمیت په افغانستان کې، یو مدني حاکمیت د قانون سره.
همدغه مسلې ته به د بحث په اخیره کې راشو چې څرنګه کېدی شي چې مشکلات په نسبي شکل باندې حل شي. افغانستان د طالبانو په لاس کې دی، او داسې یو معجزه هم ممکن ونه شي چې دا طالبان ټول په یو ورځ په هوا شي او افغانستان بیرته نور خلک راشي او افغانستان ونیسي او د بشري حقونه له خوشبختۍ په افغانستان کې پلی شي. د یوناما په خپل راپور کې جنو ټکو ته داسې اشاره کړې ده چې داسې ښکاري چې دوی دته مثبت ټکی وای. دوی لیکي چې د اکتوبر په 22 منیټه برحاله د کورونیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دې وزارت داخلي امنیت پولیسو د رشوت اخیستلو، له واک څخه د ناوړه ګټه اخیستنې، د ناقانونه وسلو ګرځولو، او د دولتي وسایلو د اختلاس په تور 439 برحاله د پولیسو منصوبین نیولې دي. د غاړخته کې چیرته وګورو اغلی بارکزی د یوناما پراپور کې ګوره داسې مثبت شان هم شته چې د طالبانو په ګټه دي په یو ډول باندې. مثلا یا د کډوالو په برخه کې وایي چې په نه امکاناتو یې دراسنه شوی کډوالو سره مرستې کړې دي. دغه ته چې ګورو آیا د نړیوالو فشارونه بیرته که یو اړخته د میرمنو د حقونو د نقص په برخه کې په طالبانو په زیاتېدو دي، بلې خواته په کمیدو نه دي؟
زه فکر کوم کوم شیان ته چې تاسو اشاره وکړله، که چیرته یوناما یا تاسو خبره نړیوال په دې باور باندې ده چې افغانستان امن ځای دی، نو طبیعي خبره ده چې د رشوت اخیستلو زمینه حداقل دوی کوای شي چې د ریاست پاسپورت نه شروع کړي. تر اوسه پورې هم موږ وینو چې دغه وزیر چې دوی ستاینه یې کړې ده او د دوی په تور لیست کې هم شامل دی، عجیب دنیا ده او عجیب زمانه او عجب افغانستان متاسفانه، چې هغه سړی چې دمدغه ملل متحد په تور لیست کې شامل دی بیا یوناما راځي د هغې د کړنو ستاینه کوي. خیر، زه هم هر چیرته چې د رشوت په وړاندې باندې اقدامات ترسره کیږي زه ستایم، مګر آیا فکر کوئ چې صرف دغه د یو مثبت پوینټ په صفت باندې راځي؟ دا زما په نظر باندې د یوناما ځینې شیان هم دقیق هغه وضعیت باندې دی چې دوی وایي افغانستان امن دی، مګر دغه د امنیت په تعریف کې دوی پاتې راځي، یا وایي چې د طالبانو واکمني په افغانستان کې ده، مګر د واکمني د تعریف څخه دوی پاتې راځي. همدارنګه که چیرته تاسو خپل رادیو، ستاسو اوریدونکو ستاسو خپل رادیو د هغه بیرته ستنه شوي کډوالو غږ واوري، ځکه چې ما په هغه برنامو کې هم ګډون کړی، نو په یاد کې مې دغه غږونه چې خلک ویل چې دوی سره هیڅ نه مرسته نه ده شوې، سربیره پر دې چې دوی سره مرسته نه ده شوې، د دوی د ځای په ځای کېدو لپاره هم کوم خاص اقدامات په پام کې نه دي نیول شوي. حالان چې همدغه چارواکي چې نن سبا حاکم دي په افغانستان کې، دوی ته بل بین المللي مؤسساتو ته نه، صرف طالبانو ته په هر هفته کې 40 میلیونه ډالر اضافه پیسې افغانستان ته ځي. او که تاسو چیرته د سیګار راپور ته ځیر شئ چې د هغوی په وای باندې تقریبا 80 میلیونه ډالر نه اضافه هر هفته افغانستان ته.
اغلی بارکزی، سوال هم داده، یعنی وی خواته ځینی نیو کېشته مثلا د ملګرو ملتونو په دې راپور کې، لیکن بل لور ته چورته ګوري ځینی داسې ټکي هم شته چې په یغې کې د طالبانو د حکومت ستاینه شوې ده. تاسو البته ځینو شانو ته مخکې اشاره وکړه، د ملګرو ملتونو عمومي راپور ته وګورو، مثلا د مخدره موادو په برخه کې د دوی ستاینه کوي، د افغانستان داخلي امنیت ستاینه کوي، د دې ستاینه کوي چې په ګاونډیو هیوادونو کې مداخله نه کوي. البته ځینې مهم اعتراضونه هم شته چې د بشر د حقوقو مسله
هیرم نشي. شیبار صاحب، چې دغه راپورونه د طالبانو تر سلطې او واکمنۍ لاندې جوړیږي، او که چیرته دنیا دغه خبرې هم نه کوي، نو د دوی هغه ټاکس اخیستونکي به ورته وایي چې تاسو ولې پیسې ورکوي. دا ځینې خبرې صرف دې لپاره کیږي چې حداقل دنیا په افغانستان کې خپل یونما، خپل وظیفه په افغانستان کې، خپل ماموریت وغځوي. نن سبا تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر اداره په افغانستان کې د یو مشروع او مضبوط نظام په نه درلودلو سره دوی غواړي چې خپل ځان لپاره، خپل ادارې لپاره، خپل دفتر لپاره، خپل کارمندان لپاره ګټې ترلاسه کړي. نو دوی غواړي موږ وغواړو نه غواړو د دوی په راپورونو کې واقعیتونه څنګه چې شته دی نه برملا کیږي. مثلا د دوی په راپور کې د افغانستان د ګاونډیانو، متاسفانه خبره دا نه ده، هیڅ ګاونډی د افغانستان د امن احساس نه کوي. ورشه ایران نه پوښتنه وکړي، ورشه تاجکستان، ترکمنستان نه پوښتنه وکړي.
ایران هیڅ کلم وبخشي تاسو ایران یاد کو، د افغانستان په ګاونډیو کې له پاکستان او له تاجکستان پرته چې شکایت کړی ده، نو ازبکستان شکایت کړی، نه ترکمنستان او نه ایران.
یو خبر رسمی شکایت ده صحیح، مګر بل خبر هم دغه ده چې نو خبره د شکایت پورې خبره خطر دی پورې ورسېدل چې یو بل اساکر یو بل خاورې ته نه نوزي، د یو طرف نه په موږ باندې توغندي راځي، بل طرف نه د هوانه بمونه راځي، یو بل گاوند ایرانیان درې ولایتونه موږ نه عملا اخیستي دي، ځکه چې سوال یعنی د ایران او
خیر دا خو داده دا خو داده
استخبارات د ایران خیر
نه دا خو داده چې
نه کوم
څه دی او بل اشغالي څنګه دا خو داده چې افغانستان د درو ولایتونو والیان د ایران خلک دي. د دې خطر چې دا بحث راغونډ کو رامسپور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه مشکلاتو ته مخکې هم په دې بحث کې اشاره وشو، تاسو هم جنو ته اشاره وکړه، څنګه کېدی شي چې دغه مشکلات یو څه کم شي؟ فرضاً تر اوسه پورې چې دې بحث ته ګورم، یو پیشنهاد دا ده چې طالبان بد دي او طالبان باید لري شي، لیکن طالبان که بد دي که هر رنګ دي، خو نړیواله ټولنه بیا جنو برخو کې د دوی ستاینه کوي، نو څه باید وشي؟ آیا ممکنه ده چې دوی لري شي او دغه مشکلات رفع شي، او که هغه نه کیشي څه باید وشي؟
ګورې زمال هنده او د زیرو سیلونکو له هنده له هغه ځای چې موږ او تاسو ګورو، په مخکنی حکومت کې هم د ښځو چارې ډیر مسؤل نه وو، موږ ډیر قضیې درلود هغه وخت کې هم چې دولتي چارواکو په ښځو باندې تیری کوله، هغه هم یو فاسد دولت و، یو فاسد حکومت کو. متاسفانه ریسرچونه داخلي، گزارشات داخلي، یو سالم حکومتداری هلته هم موجود نه و. طالبان چې کله رامنځته شو، یو خدا قلدره طبقه او زوردار طبقه ټول افغانستان وشلل، دا خو خپل پر ذات کې یو پرمختګ بل قدم کې دا لازم و طالبانو ته چې د نورو افغانانو په ملتیا سره سم داسې یو سیستم جوړ کړی وای چې هغه د بین المللي موازینو سره سمون خورل، بین المللي موازینو سره هماهنګي درلودل. متاسفانه چې په دغه مسله کې دوی پاتې راغی، او د دغه پاتېوالی هم عامل دا دی چې دوی جنگی خلک دي، په دولتداري او حکومتداري باندې هغه رقم چې لازم دي په معاصر زمانه کې دوی مسلط نه دي، دوی حاکمیت نه لري. دا ډېر واضح مسأله ده. نو نن سبا دنیا له یوې خوانه غواړي چې خپل ډیپلوماتیک فشارونه راوړي، ادوکسی وکي دادخواي وکي دوی سره تعامل وکي دوی سره خبري وکي او لبل خو دوی ته یو سو وارنینګونه او اختارونه هم ورکي چې کچره تاسو دا کارونه ونه کینو د تاسو کارنامه به خراب پاتې کیږي تاسو به بین المللي مشروعیت ترلاسه ونه کی تاسو به په ملل متحد کې څوکۍ به ترلاسه نه کی د تاسو وجهه او سیره به بین المللي تورن سره د سیمه سره خیرن پاتې سي دا هغه مسائل دي چې باید دغه چارواکي شوس قدرت باندې ولکه کړی دا دوی به په خود راشي او په دغه مسله باندې سوچ وکي او د هغو افغانانو څخه چې دوی پاک افغانان دي په بهر یا په داخل کې دوی له تجارب څخه استفاده وکي قانونیت باید په افغانستان کې دوی حاکم کی او دغه بین المللي موازین خصوصا د خصوصو په وړاندې هغه رقم چې اسلامي شریعت ورته د حقونو ورکړي دي بین المللي موازین ورته په رسمیت باندې پیژندل دي دوی باید یو څه وزنګری وکي خپل پالیسی ګانی دا رقم چې دوی حکومتداري کوي دا خپل د بین المللي بشري حقونو د پرنسيبونو سره سم چې خوشونت بیرته بیا خوشونت زیګوي دغه سي بدرفتاری او دغه سي بد چلند خصوصا چې د افغانانو پر نوامي سو باندې هغه تکر ولري هغه تصادم ولري نو خو مخوا کې چې د خوشونت دغه سرخه بیا هم سرخی او افغانان هم د سي په دغه بدبختۍ کې پاتې کیږي زه فکر کوم پدې کې بین المللي ټولنې هم باید خپل حل زول ته دوام ورکړي دا گزارشات هم په خپل ځای کې حیثیت او ارزښت لري افغانان هم باید ځان منسجم کړي او د او دغه موجوده چارواکي هم یو څه باید په هوښ راشي
مننه جان باسب تاسو فکر کوئ چې څه باید وشي د حل لار څه درته ښکاري
یو ملایزه زلرم چې دغه گاونډیانو ته خو به طالب خطر وسیږي دګې نه یې شک نشته خو دا گاونډیان معمولا افغانستان ته ډیر خطر دی مخصوصا ایران او پاکستان او همیشه هغه څه چلند کړی دی چې افغانستان تضیف کی دوی تر اوسه پورې هم افغانستان سره هدف می طالب نه دی طالب بخپل معاملې لري ایران سره پاکستان سره هغه جدا بسته اما دغه دوه غونډیو همیشه کوشش کړی او کار کړی دی د دې لپاره چې افغانستان تضیف کی هغه د منځنوي پیړیو چلند تر اوسه پورې افغانستان سره کوي دوی خپل قوت زمون په ضعف کې ګوري دې ته باید څو پام وسی زما په نظر بهر حال ګوري کاغله شبر خبر بنسټیز ده فشار هم کوس مثلا ګوري دا کانفرنس را دایریږي پرون په لندن کې کانفرنس او دغه هفته په اخر کې په کابل کې یا په مسکو کې کېدای شي بل دغه څلور هیوادو یو کانفرنس دایر شي روسیا چین ایران پاکستان هم دغه سی بیا خبر زی دوه ته یعنی فشار په دې ډلې باندې اضافه کیږي او زیاتیږي دا ډله باید په هوش راشي قانون ته تمکین وکړي او دغه یو تش په نوم اسلامي چلند اماراتي چلند دا آینده نه لري دا افغانستان خرابوي که دوی رښتیا سره د افغانستان بچیان دي د دغه خاورې اولاده ده نو دوی لږ فکر وکړي لږ ځره په هوش راشي دغه غرور او تکبر نه دي راووزي او قانونمند یو اداره دی رامنځته کړي چې هغه هلته پکې ټول افغانان اوسیږي څه دننه څه بهر غیر د دینه چې موږ یو قانونمند ټولنه را جوړه کړو قانونمند اداره را جوړه کړو در هغې پورې به
جان باسه دلته بل سوال داده د طالبانو مخالف په دالیا بیا هغه کسان چې له طالبان سره مخالف دي یو برخه په دې باور دي چې تر هغه پوري یو طالب هم په افغانستان کې د افغانستان وضعیت بهبود نش پیدا کوله ځینې کسان بیا د سیل کرامسپور صاحب چې مخکې دلته وړاندیز وکړ چې نه د حلارې هم شته تاسو په کوم باندې باور لرئ
نا زمم چې له حل لار شته زه شخصا مثلا د جنگ طرفدار نه یم کاغلی شبر یعنی زه سخت د طالبانی تفکر سره د طالبانی تفکر دښمن یم اما توپک سره کار نه لرم زه وایم چې انسان دې لپاره خلق شو هغه هم په خپل کور کې زه نه غواړم چې په افغانستان کې جګړه وشي زه په هیڅ صورت دې طرفدار نه یم زه غواړم چې دا خلک په هوښ راشي زه په هیګم چې په افغانستان کې طالب یو تریک واقعیت دی افغانستان کې دې ټول رښتیا به نه وسی کنه او رښتیا نه ده خو یو واقعیت دی تریخ واقعیت دی ما ټولونه کې دغه سي خلک شته لکه طالبان خو دغه سي خلک هم شته لکه تاسو لکه رامسپور صاحب لکه بارک زای صاحب لکه نور درست چې طالبانی فکر نه کوو موږ نه غواړو اماراتي طالبانی فکر وکړو موږ غواړو افغاني فکر وکړو ملي فکر وکړو د ټول افغانانو لپاره او دغه لپاره د طالبانو ته بلنه ورکړو چې خلکو تاسو نشو کولای په دې وشتمه پیړۍ کې په دغه کلیوالي روایت په دغه دهشت او وحشت او اختناق چې تاسو جاری کړی دی قانون نشته. هر شي ته تاسو د اسلام د دین د مبین د نه کیږي، دا در سره دنیا نه مني. تاسو وینئ نن سبا تاسو ته د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تعین کیږي. دا د څه لپاره؟ دا د دې لپاره چې دنیا تا نه مني، افغانان دی نه بنی. افغانان دې شکایت کوي په هر مرجی کې چې اوسیږي چې د هغوی حقوق دلته نقضیږي. انساني حقوق دی، بشري حقوق دی، د ښځو حقوق، حقوق د نجونو حقوق، د انسان حقوق قانون ته نشي بلای کولی. نو فشار در باندې زیاتیږي او دغه فشار یوه ورځ افغانستان خرابوي. دا فشار دې ته زمینه مساعدیږي، مساعده کېدی چې مساعده کې چې دلته به بیا باندې پوځیان راځي او په زور به خپله اراده در باندې عاملوي. مینه لاره مه پرېږده،
لار لاس ورکم پدال. مننه جان باسه برته بیا تاسو ته راځم. رامز پور صاحب، تاسو که څه هم مخکې دا جین وړاندیزونه وکړل چې داسې یا داسې باید وشي، خو کچرته دا کوم وړاندیزونه چې تاسو لرل دا عملی نشي. مثلا کچرته خدای مکه درې کاله وروسته افغانستان داسې یو هیواد وي چې نړیوالې ټولنې په رسمیت نه وي پیژندلی، که درې کاله وروسته ملګري ملتونه داسې یو راپور خپروي لکه دا د یوناما دغه راپور چې زما مخې ته دی او په دې کې د بشري حقونو د سخت نقص برخو ته اشاره دي او مادهوار او تاریخوار ورته اشاره کوي، څه فکر کوي د افغانستان حالت به څرنګه وي بیا؟
متاسفانه که چیرې وضعیت کې بدلون را نسی او دغه موجوده چارواکي په هوش را نسی او افغانان و نزغمی، یعنی دست یو مشارکتی سیستم را مست نشی، ملی مشروعیت را مست نشی، بین المللی مشروعیت را مست نشی، مونگ امدغه کلکی چند حالت که با پاتی کیگو او متاسفانه چی پا دغه زمینه که دغه سوک چی پا قدرت که دی دوی زن چلایی دوی تا هیس مشکل نده، منتها دغه سلویخت میلیون عادی افغانان چې دوی نن سبا مشکلات سره لاس او گریوان دي، دوی حالت خرابيږي او د منطقي او سیمي حالت لدین هم ډیر خرابيږي، ځکه چې دا د افراطیت سپې چې نن سبا د مدرسو په جوړولو کې او ریسټاسو او د جنباس فرموده د دینی رادیکالیزم په پښولو او تیټولو سره دا لا پسې خرابيږي. او متاسفانه منطقه هم د مونږ سیمي او د دنیا حتی نور سیمي کیدای شي چې دغه مسائل څخه متاثر او سیاغه وخت او داسې وخت براشی چې په افغانستان کې ډیری خلک بیا هم مهاجرتونه وکړي کډه وکړي او د مونږ وضعیت په همدغه سي تاریخوال کې پاتې سي. زه خو اوس هم غلیمت ګنم چې دغه موجوده چارواکي یو څه فکر وکړي، یو څه اقدامات لاس لاندې ونیسي. امیدواری استه.
تاسو له امیدواری نه مطلب څه دی؟ یعنی آیا په د طالبانو په چارواکو کې به دغه سي راپورونه لکه یوه ماچ خبره کړې دي ځینې تغیرات راولي؟
کیدای شي بلاخره، ځکه چې اوس موږ او تاسو ګورو چې دوی په منځ کې ځینې کسان شته چې دوی هر کله د ښځو د حقونو څخه دفاع کوي، پلوي کوي، د ښځو تعلیم څخه دفاع کوي. یعنی داسې علایم ښکاري چې دوی په منځ کې داسې کسان هم موجود دي، خو متاسفانه هغه کړی چې قدرت د دوی په لاس کې دوی ډیر زور ور دي او دوی نه غواړي چې دا اصلاحات رامنځته شي. نو خدای دې وکړي چې دغه ادوکاسي، دغه گزارشات، دغه موږ او تاسو دغه میډیا خبري اترې دا دوی باندې څه تاثیر وکړي؟ حداقل
مننه جان با صاحب، څنګه تاسو څه فکر کوئ چې دغه رقم راپورونه لکه یوناما چې خبره کړې دي او یا د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې څو ځله راپورونه خبره کړل، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ راپورونه خبره کړل، دا به څه تاثیر وکړي؟
بله شکه چې کوي، خدای دې وي خونه خو به هیڅ کار نه کوي. ژبر چې د طالب په منځ کې یوالې د نظر نشته. موږ وقتا د دوی د چارواکو څرګندونې ګورو. مثلا تاسو د عباس تانیزي خبرې ته ځیر شئ، څو ځلې او د دوی ډېر لوی یو توپیر دی د هغو نامعلومو کسانو چې په لویو کندهار کې چېرته پټ دي. همداسې مثلا د نورو د دوی کېدای شي ډېرو مطرحو یا فیصله کن چیری به نو سیگی خو تاثیر گذار چیری دی پدی دلا که چه آقای مثلا مخالف نظر بگید دقا چلن چه اوز پا افغانستان که پلی کی پا چولی زتو گا از ما پا نظر بیل شک چه رسانه که اجتماعی دی که نور عمومی نشرات دی دا خپل تاثیر لری، دا روشنگری ادامه لری. طالب دیده احساسه بی چه رونان دا پرمختلل طبقه دا افغانستان ارسره نده، د افغانستان خزي ورسره نه دي، د افغانستان راتلونکي ورسره نه دي. په دغه توره تیاره کې افغانستان ساتل او بیا دې ته د امنیت نوم ورکول او متاسفانه به همکاران په ملل متحد کې دې ته یو مثبت ګام نوم ورکول زما په نظر دا منصفانه نه ده، ځکه چې په زندان کې خو هم میاشت ده، سهار چای درکوي، غرمه ډوډۍ درکوي، مازیګر دې چکر تمري، بیا دې ډوډۍ درکوي، بیا خوب دې، امنیت دې څوک در سره غلط نه لري. اما انساني امنیت چیرته دی؟ روحي امنیت چیرته دی؟ د کار امنیت چیرته دی؟ د راتلونکي امنیت چیرته دی؟ د بچیانو د روغتیا د
سره مرحلې ته و جان باسبي مرحلې ته رسیدل هم یعنی ډیر ګامونه باید واخیستل چې افغانان یې مرحلې ته ورسی. یعنی داسې آثار
هم اوس دوه کاله او څو میاشتې لرو کنه، اوس تاسې راځي دا گزارش په کیدو څنګه ورته پر ټول دا نه بل فاس ښه دغه لاس راوړل نشته. د افغانستان د پاره ارزښتناکې اوسېږي، د افغانستان د آیندی د پاره دا کمی دي. یوازې یو ټکی ښاغلی شبر، چې دا دوه کاله زما نجونې خویندې بچیان مکتب ته نه ځي، تاسو د دغه گزار او د دغه تاثیر په افغانستان باندې وڅېړئ. یعنی دا دومره خیانت دی افغانستان سره، دا دومره جفا ده چې دا بیخي د سول د افغانستان نوم بیخي سولستان کیدو، دا برابرېږي نه. دا دومره زیان رسوي افغانستان ته. اغلی شبر، په یوویشتمه پېړۍ کې چې زما اولاده بې سواده اوسېږي او یو هندوستانی وشي کولای مثلا هر ځای ته ورسی کې، خو افغان به در په در په دې دنیا کې به ګرځي مهاجر وي. ولې آخر دا ظلم د څه شي لپاره؟ څه شي نوم ده؟ کوم نوم ده لپاره؟ ولې دا کار کیږي؟ زه خو وایم کنه چې فشار باید وساتل شي، فشار به ساتو، خبرې به کوو، بل شکه یو دقه به هم توقف نه کوو، ځکه چې زموږ د وطن آینده موږ ته مهمه ده. همدا طالبان دي په دې حاکمیت کې خپل ځای پیدا کړي، خپل ته دي خپل ځان دغه ډله ته دي یو نوم کېږدي، یو حز دي ایجاد کړي، په دې حاکمیت کې دي اوسېږي. نه پوهېږم رئیس د ستره محکمه دي شي، وزیر د عدلیې دي شي، قوانین دي جوړ کړي که دوی د دې ظرفیت لري، خو نورو افغانانو ته اجازه ورکړي چې هغه هم د دغې خاورې بچیان دي، طالبان نه دي، اماراتیان نه دي، حق ورکوي چې په حاکمیت کې را شامل شي، دغه وطن ګډ جوړ کړي. بل رقم په دې دنیا کې په دین داس یو اثر کې نه کېږي چې میرزورما ټول اسما او زه چې څه وایم هغه هغه مدینه فاضله دا ټول را سره
مانه نه جان
باس فشار به زیات
کېږي. د خبرونې ورسوي تر رسیدلو جان باس صاحب کستا سو نظر په دې اخیره کې واخلم په مشخص ډول ساسو وړاندیز په سیوی طالبانو ته چې دوی داس یو نظام په خو روان شي چې هغه نړیوال ټولنې ته د منلو وي.
وخت سره درې لارې دي ګوري، خو وخت خو نشته، خو وخت هر ورځ موږ نزیږي، موږ خرابوي، ډیر زیات ځان رسولې دی راته، او هر ورځ موږ د تباہی ورځ ده. درې لارې دي، یا به دوی راضي د افغانستان د اناناتو ته په درنښت لوی جرګه به دایره، نه ملایی لوی جرګه، نه طالبانی، خلک به نه غولوي، دا چل ول پریږد، خلک ډیر پوښتنه
لاندو وخت کم ده جان باسا
امغه جینی شورا د الو الله. خو بیا به ملایی نه هلته بر ټول راغواړي کاغه نه کوي راش انتخاباتو ته.
ها انتخابات
کې د صندوق
بل
کې د صندوق
او بل
کې د صندوق ته خو چې ترکیه کې انتخاباتو شي اولين کستر هلته ورته مبارکي ورکې، دغه پاکستان چې ستړي نږدې ملګری دی هغه ته خو زی مبارکي غاني ورکې چې وخت انتخابات کیږي، اما خپل وطن کې ول انتخابات نه پېږي. کته پزان دا
نه نه جان باسب جان باسه مننه، وخت ډیر کم پاتې دی پور ورستی څو شیبو کې بده رامسپور صاحب نظر هم واخلم. رامسپور صاحب تاسو وړاندیز بتسوي
از خو شخصان د جان باسه صاحب کوم ټیکټ اشاره وکړ سل فصل موافقم د پسنګ زغوارم چې دا وړاندیز وکم چې دلته یو بین الافغاني ډیالوګ ته ډیر ضرورت شته. باید هغه کوم ډیالوګ چې د دوه هیپا قرارداد کې هم مطرح شوی او هغه تر اوسه پاتې ده، هغه باید په پراخه توګه د افغانانو په منځ کې دایر سي، او ټول افغانان باید په دغه مسله باندې بل اخر یو توافق ته ورسیږي. اخرنۍ لارې تبیید چې یا لوی جرګه ده یا یو کوم بل میکانیزم جوړیږي. مشارکت د خلکو په قدرت کې ډیر اړین دی په معاصر دوره کې. د قانون حاکمیت ډیر ضرور ده. افغانستان باید حاکمیت قانون خاطر لاړ سي او دغه حالت څخه وویستل سي.
رامسپور صاحب ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. جانباز صاحب له تاسو څخه منندوی یم او شکریه بارکزی څخه مننه کوم چې د دې بحث په وی برخه کې راسره و. لا اوریدونکو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
نصیب بدل وم دے قبل وما خود نصیب بدل وم دے قبل وما خود پیالے نسکور وم دے تش وما خود پیالے نسکور وم دے تش وما خود تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چڑما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چڑما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چڑما زندان نڑو زندانا نڑوں دے تیر وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا نصیب بدل وم دے قبل وما خود نا نصیب بدل وم دے قبل وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہہ سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہہ سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہہ کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوما خود نا تندیا مت وم دے لگوما خود نا پیالے 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 نسکور وم تشو وم خود نا پیالے نسکور وم تشو وم خود نا تشو وم تشو 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 وم تشو وم خود نا خود نا خود نا خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوما خود نا تندیا مات وم دے لگوما خود نا ہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہ رو میں خود نہ رو hirom 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 khudna hirom 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 khudna hirom 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 khudna
هيروم 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 خدنا 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 ديار د تصویر خالا هيروم خدنا پیاله پیاله نسکوروم د تشوم خدنا پیاله نسکوروم د تشوم خدنا